یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېدا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري اسد 4 د جولای 15. د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د مصالحې عالي شوراوې طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته رسیږي. او د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګري وتړل سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزي اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل سوی وه. ښاغلی خلیزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې کې پرمختګونه سوي دي.
We are committed very much with working with the Afghan government.
د وی موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نور هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتی اندیشنې حل سي، چې ورسره د اعتماد جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیل دی سي. د شغلی خلیزاد په وینا حکومت روس شاوخوا 4400 بندیان خوشی کړي او طالبانو هم لخپل اړخه 801 شپته بندیان خوشی کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک سو، تر بین الافغاني مذاکرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لنه دي پیل شوی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل شوي دي. د رویټرز خبري ایجنس پر راپور کې ویل شوی یوه کښتۍ چې د افغانانو په شمول تر شپېتو پورې کډوال پکې سپاره وو، د جون په 28 د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوې چې د لوی جهیل د ایران پورې ته نږدې پروت دی. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبسوي بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونو پیژندل سوي دي او د نورو مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. یو شمېر افغانان عموما د جنگ او بېوزلۍ څخه د تېښتې په خاطر د ایران او ترکیه په لاره اروپایي هیوادونه د ځان رسولو هڅه کوي، خو وخت نا وخت په لاره کې له مرګونو پیښو سره مخامخ کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي چې په غیر قانوني او قاچاقي لارو د سفرونو ډډه وکړي. د بدخشان چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو کان د ترلاسه کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روزی پنجشنبه گذشته طالبان از چندین اقامت بالای مدن
دی ویل تیر پنجشنبه رئیسی طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړی دي. پرون هم رستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او اوس هم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. شغل روحانی په دې جګړه کې دوړو لورو ته د اوشت مرګ جوړ لپاره نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. زموږ خلاصه د ریډیو ری. د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 24 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب لاجل مخکې د لارو د لارو په وسیله لدی قنسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدول دي. د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قنسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نامناسب ګڼلی ضروري ځواب پللی دی. د امریکا حکومت د جولای په 18مه چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هیوستن کې خپل قنسلګری وتړي. د بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنس اړیکې نورې هم ترنګلې کړې دي. د متحده ایالاتونو پاوز روسیا ته رانکړي چې لیبیا ته اضافي یرغلیزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قومندانۍ پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېلې خواوې د سرت د ساحلي شر د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. پینټاګون داسې تصویرونه خپره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو د استولو دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی او د اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړې دوشکاري. اندېښنه شته چې دا مسله شاید یو ور د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. ته خبرونه پای
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د مصالحې عالی شورا وی طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخ کوي.
زموږ تمه ده چې چیرې ستونزې ته اراده موجوده وي، خدای دې چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسه هم تاسو کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات پیل ته نږدې کوي.
لو روزګان څخه هم راپور لرو د جنگ یا هم جګړو په اړه نه، بلکې د کرکټ د ټورنمنت د پېتر رسیدو په اړه.
لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب، تلانی کرکټ کلب درې مقام تلانی کرکټ کلب دی.
په بهرنی موضوعات کې د چین او امریکا ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې پر ولاړ سویو ستونزو او لانجو خبري کوي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدل سي. په دویم نیمای کې د ظاهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ اوریدل سي. سیا زدی رادیو تاوجه پاونسان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د ملي مصالحې علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شوراویان ازادي رادیو ته ویل چې غوړه ده دوړ لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه پات ورسوي. طالبان بیا وایي چې هر څومره چې ژر د بندیانو د خلاصون بهیر پات رسیږي، هغه مره ژر به بین الافغاني مذاکرې پیل کړي. نور حال له فیروزی عزیزی خبري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادلې په لړ کې د نږدې شپږ سو بندیانو جنجال لا هم پر ځای دی. هغه څه چې ظاهرا یې د سولې مذاکرات پیلېدل له بنبست سره مخ کړي دي، خو لا هم دواړه خواوې په خپلو دریځونو ولاړې دي. د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د موضوع په سوله ییزه توګه حل کړي. د دغې شورا ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې مواردو ټینګار کوي چې دوی لسولې لری کوي.
طالبان نه باید ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې پروسې سره مرسته نه کوي هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. زموږ تمه ده که چیرې سولې ته اراده موجوده وي، خدای دې چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو سره رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالی شورا په داسې مهال د پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1529 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دا شمېر کسان ځکه نه آزادوي چې جرمي دوسیې لري، هغه څه چې طالبان ردوي او سیاسي بندیان بولي. د دغه شورا وایاند جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د یاد شمېر بندیان بنديانو بدیل لیست ورته ورکړي ترڅو پریغه وروسی. ښاغلی فیصل ازادي رادیو ته لیکلی چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قاتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي، خو طالبان بیا وایي که د دوی د ورکړل سوي لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي نو لیواله دي چې دا بهیر زر تر زره پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اړخ ته د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپله دنده ترسره کړي او په خبره لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواوو ترمنځ د 1592 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کیدای سي، د سیاسي چارو شنونکي فیض زلاند یې په اړه ازادي راډیو ته وایي
که حکومت دا داوه لري چې اقلابدي مسایل دي او دا لوی بریدونه دي او دا کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره د دوسیو دي دا د رسنیو سره شریک ودي، وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک و یا احمد محمود زوی په پلاني اقلابدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست نه تر دې دمه 4,000 نه هاویا، او طالبان نو بیا د حکومت له زرو بندیانو، البته له هغه زرو بندیانو چې حکومت یې لیست ورکړی، 1,400 کسان آزاد کړي دي. بلې سالسې
ډېر مننه د فیروزی عزیزي په راپور کې موردل چې د مصالحې علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخوي. د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې زیات وخت د یو بل پر سره په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه د اړتیا پر وخت له عام ترانسپورت څخه استفاده کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل نقلیه وسایط لري. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی ظفرخان وایي داسې ډیرې پیښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډیرې داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړي وي. له غلې جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یو پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکي وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه مغه موټر بمبار کړی ول چې متاسفانه د طالبانو تر څنګ ملکي وګړو ته هم مرجوب کې واوښتله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښې کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یې امنیتي سرتېري خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولي ولي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیر وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ تاسو دې شاهدان نه یو چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغه سکار کوي. کشیر ته بیا هم راپور واخلي زیاتره وخت یې مثلا لار نیولی هغه ملکی کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دوی جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري په کې سپار وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېري کښته کړي، له ځان سره یې بیولی دي، خو پر عامه ترانسپورټ یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري د دوی وسایطو ته د وسلو په زور خیځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفی څخه اوري.
د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ محموله نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوې دي. نوموړي وویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات ترسره کیږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیواد ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کیدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لاره کې ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پکتیا کې د پیازو او کچالو د یو اتیا زیرمتونونو د جوړولو چارې روانې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژې اړوند د کچالو او پیازو د یو اتیا صفر انرژي سړو خونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر راتلونکو میاشتو پورې به ودانیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. نوموړي وویل چې په دغو جوړیدونکو سړو خونو کې د کچالو سلویخت او د پیازو یو سلویخت صفر انرژي سړې خونې شاملې دي چې د پکتیا مرکز ګردیز څنګ د دې ولایت په احمد آباد، سید کرم، میرزاګ او زرمت ولسوالیو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ، یو اروپایي یورو واتی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو تا غوژی اصاو سمیوه ناری والا مسئله تاقیبو. دا امریکا دا تکساس یالت پا هیستن که دا چین قنسلگری ترل که دو روز تا دا امریکا پولیسو دروازی خلاصی کردی او قنسلگری تننو تلی دی. دا گم دا سی محال خستل که دی چه دا امریکا او چین ترمنز دیپلوماتی کردی که پا دی رستوی که خرابی سیوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تاقیب کردی نور جزیات ترکوی.
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماټیکو اړیکو کې چې کوم جنجال رامنځته شوی هغه څه نه دي چې بیجنګ یا چین غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ټولو چارو یا د دې اقداماتو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. البته په جواب کې چین هم اقدام کړی دی او په خپل جنوب لویدیځ ښار چیګوندو کې چنګډو کې د امریکا د کنسولګری د تړلو امر کړی، خو دا چې کوم ضرب الاجل نه دی ټاکلی چین چې تر کومې نیټې پورې باید امریکایي ډیپلوماتان د چنګډو له کنسولګری نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په یو بیان کې چې د دوی دغه اقدام چې دا چې د امریکا د اقدام په جواب کې کړی د مشروع او اړین اقدام دی. دا غرض د چین او امریکا اړیکې باید وایم چې لکه په هم خړې پړې وي، خو لا هغه وخت نورې خړې پړې او ترنګلې شوې چې د جولای په 28مه یعنی درې ورځې مخکې امریکا په هوستن کې د چین د کنسولګری امر وکړ او دوه یا ساتنه وخت ورکړ ډیپلوماټانو ته چې باید له دې ودانۍ نه ووځي. کله چې نن دغه ډیپلوماټان وتلي دي هلته لیدل شوي چې د امریکا پولیسو د دروازې د کنسولګری په زور خلاص کړي او د ودانۍ ته دننه شوي دي. د امریکا د عدلي وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې په هوستن کې د کنسولګری تړل کوم سمدستي یا تصادفي ګام نه و. دغه چارواکي وایي چې دغه کنسولګری داسې فعالیتونه کول چې نور امریکا ته د منلو نه و. دغه چارواکي په وینا په راپورونو کې راغلي چې په هوستن کې دا ګواخ ممکن و چې دوی دا ګام نه وای پورته کړی، ممکن د چین د کنسولګری په وړاندې د امریکا دریض لا تند شوی وای. او چارواکي دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې امریکا وویل چې یو سنګاپورای وګړی یې په دې تور نیولی چې د خپل ډیپلوماتیک امتیاز نه په استفادې چین ته جاسوسي کوله، او دغه راز په دې وروستیو کې په یوه جلا پېښه کې امریکا څلور چینایي څېړونکي ونیول چې محصلۍ ویزې ته اپلای کوو، او دوی غوښتل چې د دغه اپلیکیشن پر مهال د چین د خلکو د ازادي غوښتونکو پاوځ سره خپل روابط پټ وساتي.
ډیره مننه له اسد الله الدین څخه. مو وردل چې د امریکا د تکساس ایالت په هیوسټن کې د چین قونسلګری له تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړي او قونسلګری ته دننه ورغلي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا چې د افغانستان پر حالاتو د کابل چپ ورځپاڼه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي، ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
هشت سوپ ورځپاڼې په سرمقاله کې د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره لیکلي، د وسلولو طالبانو په وروستیو بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرمقاله لیکونکي دعا کړي چې د دغې ډلې د ژمنې پر خلاف د دوی ګڼ شمېر بندیان له خوشې کېدو سره سمدستي د جګړې ډګرونو ته ستن شوي، او دا لامل شوي چې جګړه نوره هم تنده شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې لورې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې په وار وار رد کړي او ویلي چې د جګړې لپاره کافي ځواک لري، او اوس چې د سولې د بین الافغاني خبرو په لور روان دي اړتیا نه ویني چې خپل وسلوال زیات کړي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو له لورې د اوربند په مسلې ټینګار کړی. د سرمقل لیکونکي په باور که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د پریکړې له مخې د هغوی 90% بندیان خوشې کړي، خو بیا هم طالب ډلې جګړه په همدې کچه نه ده درولې او نه هم کمه کړې ده. سرمقاله کې د خلکو ته غوښتنه راخیستل شوې چې سوله باید د واک د ویش لپاره هدف نه وي، بلکې د مسؤلیت د ویش په معنا ده. سرمقاله لیکونکي په اوسنیو حالاتو کې اوربند تر ټولو ستره اړتیا ځکه بللی چې لوی اختر را روان دی، او تر لوی اختر پورې په پاتې ورځو کې تاوتریخوالی او د بېګنا وګړو وینه تویول ستر او نه بخونکی جنایت دی. ورځپاڼې دغه شان له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو د چمتووالي لپاره اوربند وکړي او ملت له دې سترې بدبختۍ وژغوري. طالبان په کوچني اختر کې درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هرکلی وکړ، او د اوربند د کولو تر څنګ یې د بانو د بندیانو د خوشی کولو بهیر هم چټک کړ، او تر اختر وروسته یو ځلې بیا د افغانستان له اکثر ولایتونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د جګړې د پراختیا راپورونه ورکړل شول. او ویسا ورځپاڼې هم په سرمقاله کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو لیکلي دي. وړاندې په سرمقاله کې په دې اړه د طالبانو د قطر دفتر وروستي ټویټ ته اشاره شوې چې لیکلي، افغان حکومت طالب بندیان خوشی کړي دي، دوی به هم د حکومت بندیان خوشی او له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شي. خو په وینا یې چې حکومت د پاتې بندیانو خوشی کېدو ته چمتو نه دی، او دغه بندیان جرمي دوسی لرونکي ګڼي او خوشی کېدو ته چمتو نه دي. په سرمقاله کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل له قوله ویل شوی چې یو شمېر خوش شوی طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوی دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې په افغانستان کې ډیریدونکو تاوتریخوالی او د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافونه د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو یا ځنډېدو لامل شوی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې او 10 ثانیې دي. په ورځګان کې د کرکټ 15 ورځنی ټورنمنت د رحیمي لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید. په دغو 15 ورځنیو سیالیو کې 1400 لوبډلو برخه اخیستې وه. په ترین کوټ کې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د پیلوبي لیدو ته ورغلی وو.
شابه شابه یمتا 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 شابوان وکټ وان وکټ دغه وا وکټ محمد شابوی
د ترینکوټ شارل ویدیز طرف تلس ګون تنکی ځوانان په یو وچه داشته کی چې زیاتې سری شګی دي په سرو او وابلی باسون کی د کرکټ په لوب بوختی.
شابه شابه شابوی
وخت د مازیګر دی، لمر هم پر لویدو دی او سلګونه ځوانان یې نندارې ته راغلي دي او تشویقوي. او دغه راز د کرکټ د 45 ورځنیو سیالۍ څخه وروستۍ لوبه ده. خو بل اخیرا د کرکټ دغه 45 ورځنی تورنمنت چې لا ساوري زاویه هم ټی ټی نو د رحیمی کرکټ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدی. په اورزګان ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یاد لوب د پایلوب پر مهال ویل چې د یاد تورنمنت لومړی مقام رحیمی لوبډلې، دوهم ظفری او دریم تلانی لوبډلې خپل کړ. نوموړي وویل چې د دغه تورنمنت مالی لګښت لوبغاړو خپله پرې کړی وو.
چې په دې تورنمنت کې لاساوریز یا ټی ټین تورنمنت وو، 15 لوبډلو پکې ګډون کړی وو. 45 ورځې دوام وکړي. لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب تلانی کرکټ کلب، درې مقام تلانی کرکټ کلب دی.
د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غراز وویل چې د یاد لوب څخه هدف د ځوانانو ترمن زیوالی او لنشي توک څخه راګرځول وو او د غراز ځوانان رواني ناروغي څخه ژغورل وو. دی وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې اوس مهال زیات شمیر خلک په رواني ناروغي اخته کړي او په خبرې چې د دې بهات صداوي چې خلک له رواني ناروغي وژغوري چې تر ټولو ورشلارې ورزش ده. بل خو بیا غځوانان چې په دغه لوبو کې برخه اخیستي و زیات خوشاله دي. دی وایي دا لومړی ځل دی چې په هارډ بال لساوري زاویه هم ټی ټی ان لوبي کوي. خو دغه لوبغاړي چې په سرو شګو کې پر لپسې 45 ورځې لوبي وکړي، دولت ته خواست کوي چې د کرکټ یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
امام الدین حلیمی نومې د رحیمی کرکټ ټیم لوبغاړی یم او زیات خوشحاله یم. واقعا دا ډېره خوشحالي ځای دی چې د هغه ځوانان چې هغو ټوله په علاقې پالتو پالتو کارو سره لګیا وله، هغه ټوله په واقعا دلته راټول و هره ورځ هر مز ولیدم او موږ تشویقول چې موږ دا بازی وکړو.
نومې اسمت اڅکزی دی، د رحیمی کرکټ ټیم لوبغاړی یم. بسم الله الرحمن. زه نن واقعا ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې تقریبا دا 45 ورځې موږ هڅې کړې وې 45 ټیمو تر ما باندې ټی ټین ټورنمنټ لومړی ځل چې دا ټی ټین ټورنمنټ موږ خپل هڅې وکړې او دا هڅو ثمره مو دا ولیدل چې لومړی مقام ترلاسه کړ. دلته تاسو ته معلومه ده د ښایسته لوبغاړي ستا کوم تاسو په نام موږ تاسو میدان تاسو وینئ چې میدان موږ نه لرو لوبغاړي ځکه چې دلته عرب میچ کې یو دوه کسان خوږیږي زخمیان کیږي. نو دغه زموږ غټ ډیر غټ مشکل دی چې موږ ته دغه
کڅام په اورزګان ولایت کې لوی خو د جګړې ډګر تودي او لبلې خو د کرکټ د لوبغاړو لپاره لوبغالي نسته. خو په دغه ولایت کې ورځ تربلې د کرکټ سره د ځوانانو مینه زیاتیږي. د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو لمخي اوس مهال یوازې په مرکز ترینکوټ کې شاوخوا ډیر شه ټیمونه یا لوبډلې شتون لري چې دا د تیر په پرتله دوه یا درې برابر زیاتوالی شي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو
زه ته لوګار ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګار ولایت حاضر ولسوالۍ کې چې کوم دی کورونا وایرس او کوم څنګه وا یا هغه په اړه چې مونږه ریزي کړی دي چې تقریبا یو واره زه تقریبا د 30 تر پرو دا د نور خلکو کړی دي او مونږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو راتایید کې له ټول ورګانو نه نوټه تایید کړي وسو ولایت کې وای چې د ریزه ډیر تا واخله مونږ سره دومره پوهه پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. اوګه دې وکړي د افغانستان ول پوری چارواکي زمونږ د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ دغه کورونا حکومت یې راشه سوې دا حکومت اسناد منګرا وړي ټول ورګانو تکمیل کړي دي هغه پښتنه راته وي کې والسلام.
راغه هم چې هیمن ولایت نړۍ کې نیولې ده د پساوو سمور دا وسند لرو چې د پساوو کې مرسته مکتب جوړسته د تماشمان ګرځ د تعلیم لچې شو په غری د پټه نه
نن رحیمی خبرې کوم کونړ چا په دریو له سوالې سره د چا په دریو له سوالې سره په تیرو نن په کلو کې د نړۍ نور څه کوي دا سینما ته تعلیمي سینما ته نور چټي سینما چې ځانې تر سره شي همدغه رقم نورستان څخه زېدلی سړک چې دې ولسوالۍ څخه تېرېږي دا هم نه دی پوښ شوی چې ولسونه ډېر ستونزو مشکلات سره مخ کېږي. نو والي صاحب ته هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه سړک سره مخ کړي.
د دېلمن ولایت ناوی ولسوالۍ اوسېدونکي نو درې کاله د سیده سه ما د لوړو کوم مقامات زه دغه هیله ده چې موږ ته دغه ټوله د ناوی ګوګرایي ولې ټوله دکې بهېږي موږ شپږ کوره دورېدانه ته پراته وي موږ ته دغه اوبه نه حکومت نه طالب هېڅ وک نه راکوي باید ما دغه خبره لوړ مقامات واوري موږ سره باید دغه ژر تر ژره دغه مرسته وکړو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه.